سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر تخنیکي مسایلو له خبرو وروسته تمه ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی به نن په عمومي غونډه کې مخامخ خبرې وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې جرمني ډاکټرانو تایید کړی چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د پاوځ یو جګپوړی چارواکی وایي تر اوسه ثابته شوې نه ده چې روسیه به د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي وي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د یونان په موریا کمپ کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او پاکستانی چارواکي وایي چې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس یې نیولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال فرانک مکنزی وایي تر اوسه هم ثابته شوې نه ده چې ګنې روسیه به طالبانو ته پیسې ورکړي وي څو په افغانستان کې امریکایي سرتیري ووژني. ان بی سي تلویزیوني شبکې پرون د ښاغلي مکنزی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي امریکا اوس هم په دې شواهدو په لټه کې ده. نیویورک ټایمز په جون میاشت کې راپور ورکړ چې د روسیې استخباراتي ادارو په پټه طالبانو ته پیسې ورکړي څو په افغانستان کې ډیره د امریکا او نړیوال ائتلاف سرتیري ووژني. روسیې او طالبانو دواړو دا راپورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د خپل روس سیال ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول استخباراتي راپورونه ثابت شي نو روسیه به ډیره درنه بیه پرې کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي د طالبانو لخوا په وروستیو څو ورځو کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. ستفانو پونتیکارو پرون دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح سره یې لیدلی او هغه ته یې ویلي دي چې طالبان باید تشدد کم او له سیاسي لارې د بحران د حل په اړه خپله ژمنه پوره کړي. خغلی پونتی کورو د عزتمنې سولې پر ټینګښت چې د افغانانو د 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ټینګار کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د یونان په موریا کمپ کې په تیره افغان پناه غوښتونکي له سخت وضعیت سره مخامخ دي. د ادارې پرون په یو بیان کې د بشري حقونو له ادارو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې کمپ کې له پناه غوښتونکو سره د استوګنځي او زده کړو په برخو کې مرستې وکړي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کمپ له نن 15 ورځې مخکې د اور د لګېدو له کبله ویجاړ شو. په نورو هیوادونو کې هم افغان پناه غوښتونکي له ناوړه شرایطو سر ټکوي. مرتضی چې د فرانسې په سنت دینیس کمپ کې اوسېږي وایي موږ هم انسانان یو، ژوند لرو، پولیس موږ په عذابوي، خلک زموږ شیان لکه موبایل، غوږی او حتی خیمې غلا کوي. موږ څه ګناه کړې ده؟ د یونان د پناه غوښتونکو په کمپ کې له اور لګېدو وروسته د جرمني حکومت ویلي دي چې له یونان سره په تماس کې دی څو په لومړي ګام کې بې کوره شوي ماشومان او وروسته هغه کورنۍ چې ماشومان لري جرمني ته ورپرېږدي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرایلو او د خلیج د دو عربي هیوادونو متحده عربي اماراتو او بحرین ترمنځ د عادي اړیکو د ټینګېدو د تړون د لاسلیک په ویاړ نن د سپتمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې یوه غونډه جوړه کړي. ترامپ چې غواړي په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لاسته راوړنې خلکو ته وښیي، دا تړون یو رښتینی تاریخي تړون بللی او ویلی دی له اسرائیلو سره د متحده عربي اماراتو او بحرین د اړیکو عادي کېدل به په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت ته لاره ور کړي. اسرائیل له متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د عادي کولو تړون د اګوست په 14مه او له بحرین سره د سپتمبر په 11مه نیټه لاسلیک کړ. اسرائیلو د دې تړون له مخې ژمنه کړې چې د لویدیځې غاړې اشغال شوې سیمې به په خپل قلمرو کې نه زمیمه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې پر یوې ښځې د ډلهیز جنسي تیری په پیښه کې یو دخیل مشکوک کس نیولی دی. دا کس پرون دوشنبه وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پراخ لاریونونه وشول. د شنبې په ورځ سلګونه ښځې لارو کوڅو ته راووتې او پر دې میرمنې د هغې د زامنو په مخ کې د ډلهیز جنسي تیری په قضیه کې د عدالت غوښتنه وکړه. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار وویل له دوو مشکوکو کسانو څخه یو چې شفقت علي نومیږي نیول شوی دی. د بزدار په وینا د ډي این اې ازموینې په پیښه کې د شفقت علي ګډون تایید کړی او هغه هم خپل جرم منلی دی. پاکستاني چارواکو له دې مخکې قرباني شوې ښځه ملامته کړې وه او ویلي وو چې د میرمنې د نارینه له ملتیا پرته د شپې موټر چلولی نو ځکه جنسي تیری پرې شوی. او د بیلاروس د حکومت مخالفه مشره وایي چې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا اقدامات د دې هیواد د کړکیچ د حل لارې نورې هم ستونزمنې کوي. سویتلانا سیخانوفسکایا د ازادي اروپا ازادۍ راډیو کرنټ ټایم ټلویزیون ته وویل چې لوکاشنکا د بیلاروس غیر قانوني مشر دی او حق نه لري چې د خلکو په استازیتوب پریکړې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې په سوچي ښار کې له ښاغلي لوکاشنکا سره ولیدل او له هغه سره یې د یو نیم میلیارد ډالره پور ژمنه وکړه. خو سیخانوفسکا له بیلاروس سره د روسیې پر نږدېوالي انتقاد وکړ. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وپانه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادي راديو دات اورګ زمونږ د ویب پانه پته ده. اوس هم ورزو لاندې خبري برخې ته. د افغانستان د دولت او د طالبانو د پلاو کاری ډلو پرون ماخوستن هم د قطر په پلازمینه دوها کې پر تخنیکی مسایلو خبري وکړي. د افغانستان د جمهوری دولت د پلاوی وغړي ویلي چې تمدا نن به د دواړو پلاو ترمنځ مستقیمه خبري پیل شي. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانانو ترمنځ خبرې یو لوی لاسته راوړنه بللې ده. ملالی بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
دوهم شپه هم د افغان پلاوی او طالبانو د تماس ډلې په قطر کې په خبرو بوختې وې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ځینې پرمختګونه سوي دي. د میرمن انوري په وینا تر اوسه مخامخ مذاکرات نه دي پیل سوي. دې د تماس ډلو په اړه جزئیات شریک کړل.
بشتر کار از اینا روی
دوای تر ډیره د دوی کار د کاري طرز العمل د مذاکراتو داخلي اصول او مذاکراتو د ایجنډا په اړه دی. پر ډیرو مسایلو تفاهم سوی
صورت گرفته.
د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو ټیم یو غړی نادر نادری هم پر خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې د مذاکراتو د دواړو لوري د تماس ډلو خبري د مذاکراتو د طرز العمل او کاري اصول په اړه وی چې د عمومي غونډې په اړه یې چمتو کړل. دا غونډه به نن د سه شنبه په ورځ د وږي په 15مه نیټه وي. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په دې غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او مذاکراتو پر مهال ویش خبري وسوي. تر میاشتو انتظار او هڅو وروسته لومړی بین الافغاني خبري د شنبه په ورځ د وږي په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی غړی وایي چې پر ډیرو مسایلو له طالبانو سره تفاهم لري او په خبرو کې د یو بل منل لیدل کیږي. افغان حکومت له طالبانو اوربند غواړي خو دې ډلې تر اوسه د افغان حکومت غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. طالبانو مخکې استدلال کړی و چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو یو دی او مخکې له مخکې دا کار نسی کولای. له 2000 کیلومتر لیرې د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خبرو پر مهال بین الافغاني خبرې یو لوی لاسته راوړنه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د دوهې غونډې په لومړۍ ورځ یې ګډون کړی و د دوشنبه په ورځ وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل په برخه کې د قطر هلې ځلې د ستایلو وړ دي.
We commend you for helping your Afghan neighbors.
د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات په برخه کې ستاسو همکارۍ ستایو. دا یو وزنې لار ده چې قطر د سیمې د ثبات په خاطر په اړه اقدام کړی دی.
په واشنگټن کې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی هم وویل چې هیواد یې د بین الافغاني مذاکراتو له کوربتوبه خوشاله دی.
Now, where is this
هغه څه چې اوس روښانه شول همدادي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. د مصالحې په لور د خبرو پیل چې قطر یې په کوربتوب خوشحاله دی د تاریخي لاسته راوړنې ښکارندوی دی.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پاکستان کې وو. د صدر اعظم عمران خان او لوی درستیز قمر جاوید باجوه په ګډون یې د دې هیواد له چارواکو سره ولیدل. خلیلزاد له پاکستانه د افغانستان د سولې په بهیر کې د دې هیواد د رول په خاطر مننه کړې ده. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ له پاکستاني چارواکو سره تر لیدو وروسته نوې ډیلی ته ولاړ چې له هندي چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو وروستی حال و. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ یو بنسټ د سولې د خبرو په بهیر او له دې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای دا اندېښنه په قطر کې د سولې د خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته څرګنده کړې. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د مستقیمو خبرو له پیلېدو د مخه اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وایي له لسګونو خبریالانو سره د خبرو له لارې موندلې چې خبریالان د سولې د خبرو په بهیر او له هغې وروسته اندېښمن دي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل خبریالان مذاکره کوونکو او د سولې د خبرو محتوا ته د لاسرسۍ پر محدودیت اندېښمن دي.
خبرنگارا در سراسر افغانستان به صورت کل
خبریالان د افغانستان په کچا په ټوله کې د سولې د خبرو په بهیر او له دغه بهیر وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر محدودیت اندېښنه ښیي. په ټول افغانستان کې خبریالان د سولې د خبرو په جریان کې او له هغې وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وضعیت اندېښمن دي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د افغانستان خبریالان غواړي چې د سولې د خبرو جزئیات د رسنیو له لارې د افغانستان له خلکو سره شریک کړي او خبریالان لږ تر لږه د دغه بهیر د ناظرانو په توګه د خبرو په ځای کې ووسي. ښاغلي خلوتګر د افغان او طالبانو له مرکچي پلاوي وغوښتل چې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي قوانین رعایت کړي او له محتوا سره یې ومني. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان چې د سولې د خبرو د مراسمو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللي وو پرون شپه افغانستان ته ستانه شول. دوی وویل له محدودیتونو سره مخ شوي دي. له دغو خبریالانو باعث حیات آزادی راډیو ته وویل د دغو خبرو د پرانیستو له مراسمو وروسته کوم خبریالان چې له افغانستان نه ورغلي وو په اړه یې وویل شول چې د دوی ویزې د 15 ورځو لپاره دي او په قطر کې د خبریالۍ لپاره یوازې 2 ساعتونه لري.
خبریالانو خپل پاسپورټونه د قطر په هوایي ډګر کې حق مهال ترلاسه کړل چې خروجی مهر پرې لګېدل و. خو چې ولیدل شول یوه میاشت ویزا ورکړل شوې وه. سره له دې چې موږ د دغه موضوع په اړه په قطر کې د سولې او بهرنیو چارو د وزارتونو له چارواکو وپوښتل خو څه چې موږ ته ویل شوي وو ټول فریب و.
د ښاغلي حیات په خبره د افغانستان د چارواکو دغه اقدام د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته پر لاسرسي د محدودیت د وضع کولو ښکارندویي کوي. د وویل 2 ساعتونه چې په قطر کې وو او د سولې خبرو ته یې پوښښ ورکاوه هم له محدودیتونو سره مخ وو او ونه توانېدل چې دغه ناسته په لازمه توګه تر پوښښ لاندې راولي. په دې اړه ولسمشرۍ ماڼۍ او نورو دولتي ادارو د ازادي راډیو اړیکو ته ځواب ورنه کړ. نای اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت پر ویاندویانو انتقاد وکړ. ویبل د افغان خبریالانو د شکایتونو له مخې د حکومت ویاندویان د دوی سباندې 90% اړیکو ته ځوابونه نه وایي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو اوس هم سلیم محمد صالح د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې واشنگتن ټایمز په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه لیکنه خبره کړې چې د شنبې په ورځ پیل شوې. ورسپانی د دلسیزو جګړو د ختمولو لپاره د اوسنی عصر یو عمده او مهم فرصت بللی دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه کې په قطر کې مذاکرې روانې وي، په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه څپې پر دغې تاریخي غونډې سیوری غوړولی و. د افغانستان دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. ورسپانې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان په واد امن خبرې راخیستې چې د یکشنبې په ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورسپانې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشت راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پوښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې محبوب شاه محبوب چمتو کړی خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. جرمني ډاکټرانو تایید کړی ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. له بلې خوا د اروپا دوه لابراتوارونو تایید کړی ده چې ناوالني د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني له بدنې د سا اخیستلو دستګاه لري کړې او دی د دوشنبه په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني وضعیت په تیره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسا او سویډن کې دوه لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالني د نوی چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای شوی وو. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبه په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلی چې ناوالني په زهري موادو مسموم کړای شوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه 44 کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالني د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالني ووژني. کرملین وایي د ناوالني پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالني د اګست په 6 نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالني دوه ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې و او وروسته د ده د میرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالني نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. دیو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقی فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې سکسي ته کیسه را تکوالای شي
جنگ د جنگ سی قاعده د غلو کیسه
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د روزو منځ کې کی فوت لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه خال د روزو په منځ ایښه او زما په نام راز جوړی دی او رو لگاونه.
په فنکار برخه کې به د معلم نیک محمد زخمی له فن خبر شي.
اول خوند په وطن د خوشاله سپلی
خیال کې به د دوست محمد دوست نظم زندگی واوري.
زندگی می د واکمن تشریکولو زندگی می د هر چا سره جنجالو زندگی می د خرابادولو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوږدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کې د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټرۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کې پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لږونه کالې د دغه اکاډمۍ سره د یو څېړونکو په توګه کار وکړ. نوموړي د ډاکټرا لږونه شاګردان روزلی او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کې جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کې روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور را لېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سم دستی ذهن ته د ماشومانو د روزنې او مرکز دریاد سي. خو د غټ غټ ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل سره ځي او یو لوی سینما به دریاد سي. هنر پنوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقی فلمونه او جګړي سریالونه قتل کیږي. دولس کلن میرزا محمد او څوارلس کلن شاولی د هغه ماشومان لړل دي چې لکوره د شونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سریالونه ته ناشتي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار رسولیا دا نه بار دا سری خوښ یې طبیعت ورس
کم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه ته کیسه را تکوالای شي
جنگ د جنگ کیسه قاعده دا د غلو کیسه او دې پاتم سیم کې هم دلې هم ته و سنټر وایم سټر څه چلانه مو دلې هم ریکارډ ماس مو راچو سو د نړۍ بنا ته نه بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته نه سي نزیر بیا کوټه ته سبق په خاطر اسې دې دلته نه سي
دغه فلم او سریال پلورون کې هم د منی چی ډیر مشتریان یې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي، شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړه ییز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي، اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې ډېرۍ لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی، په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسې کان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې شم ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا در سره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي، او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چیرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدې نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیک اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړي خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پرې ډېر زیات ګرانو، او هغه کوم بخش کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروي ډیر کاله په ازادۍ راډیو کې د خبريال په توګه کار کړی، له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهرې څخه د ازادۍ راډیو لپاره د خبريال په توګه کار کولو، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخه لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخه لپاره د ازادي راډیو د خبريالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې په راډیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چې زه په لیلیه کې اوسېدم، نو بیا به د ده کور ته تللو او هلته هم یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډیره حده به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر آخري حده پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر آخري حده مراد کړي او هم لغه خپل وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې دا غسله د حق پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وکړي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب لینه واقع یو لویه زایده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وی، کومه خوږه خبره در سره وی که شریکه کرا سره؟
ترمن صاحب یو ځلې مونږ پراکت راپور ورکو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون په لاس لیکل شوی نه وخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و د پراکت کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو نو د خپلې ورقې وشکولې ټوټه ټوټه کړې وی غورځولې ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لګې سر نه راست دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته تر هم راټولولې او کومه ورختای چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه یې سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونو غوندې له یو بل سره یو ځای کولې نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه، تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با پتندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلې وو خپل مینې ته به نو رسیدلې، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بیکاو. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولي وو کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود. خال پولیسي ادب کې هم ډیر سټایل شوی. د کابل پانتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دي.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیدل چې جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال له وردګ څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسې وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلارو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پرهارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال دې ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دی اور ولګاونه او خال دې دربین مخ دې ښیښه ده په شکاریږي لرې لرې وطنونه. او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، خال دې فقیر مخ دې زیارت دی، تانه را یوریج دې جنډې و نقل دینه. او خال دې واه خبر دې نکړم یو ډول ګیلاده دی او شغل خواه بلې معشوقې ته خال دی واه خبر در نکرم ناغه به راکلی در سرکو شون و سرونه به دی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو بزایی که گی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارک دی بیا پستنو دوم را غزای تو که چی اوی نور نرشی بل دوله پا همه خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوی خالونه چی درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریابی اکلان احمد جان چشنه خالونه خوخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا برتویل چی ناری خال دو چا بویل دست ده اینه چی بای شاخونه ور کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که ولا آقا بای بس وزا بلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی اوتاکی گوز استن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا بسر سوزا با گرد سو اغا با تکش نو او تشین خال بس
اجمال احمد زای دازی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورنه پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی اغا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس ده معشوقی ده نوم لیکل او خودل
پرسا تو دسی چه تنش کارکو کچیری مر بانی دسی خلق و گمان رای بیا مر ورتوائی چیار دامو ده شوک ده پاره کرده دی ده خبر واره و پر بل ترز بانی واره و چه چه مین توب کرده ده درد بلکل نه احساسه ده دسی ای لگه یه سوک چه ده چه سر مخصری پی ده دسی وی ده درد او سوک چه مین ونو ده درد خونه احساسه لاسونه بریگیری لاسونه بریگیری خلق کستا پایمی ده دزما بطندی که میو خال ده شین ده خون مخامخ ته وینی مال چه ده از ما یو نخشه ای خبوری راسه چه ده جلکی پلار یا ده ده پلار بی یا ورور بی یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موش واس پا کار ده چه موش وار پسی یو لخلاصه نه ده تروسه ده خبر
شن خالی دی ما تراکی کم دی تون واسی را وخلی کم دی تون واسی را وخلی شن خالی پا کلی نالا لبلچ روڑی لا غالا لبلچ روڑی لا
کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو ورز لکورانه سخه پا پت شنخاله ترور تبارغل پتندی خالونه که خودل خوست دیره پیمانه ده
پا ماشون توب که زر دیره وره و ما کلمه چه کسه که دخپلو امزول سره لو بکوله طول سره یوزاش شروع زمون اغل تا گواندی که یو میرمن و اغیه بخر چه تا خالونه وحل طول سره یوزاش شروع بره لو چرازه پا خاله بنده خالونه که گنو مشهور پشین خاله خاله بنده وره غلو لو اغیه خاله مکتا دا خالونه وحل دیر درد درلود با مغا وقت که کلا چه کور تا ولارم مور می ولیدنم نور کورنه دیر را بانده پا وستش و پا قهر شولم دا خالون دو بلک تندی بانده وحلی دی خو چون ماشون تو و نپوهی دلما نپوهی و اغا مغا اوراز نه چه کورنه مور را بانده پا قهر شولا تردن اوراز پوری پیخیمانی را سره دا زرکی مو چو بلا می دا خالو وحل خو وستش دی خرنده بانده منو لریکی گی نه دا اندقی خطر زردی رخت آینا کنو گورم ترسو دا خپل خالون پخپل تندی بانده وحل گورم
کوچیان به وای کله چې د دوی ماشوم نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت د چ ټول په ګډه سره روان وي ماشوم بدلیږي نو د هر کورنۍ خال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهی څوک پلاس او ځینې هم پزنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کډه بار وو برو مرور څه کوم کوچیان کنه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګې ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یې بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچی خالی یې په ورځو کې یې د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه اوس دې مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچیانو په مخ وایي په لاسوی وایي دلته لړمان په کیا چی بازی خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یوه نښه کوو
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنا دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروستو نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاک وي که پاک نه کې، دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبې شاعری پیل کړې، سلګونه اشعار لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نه شي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې بتور کوي. نو په دغسې څه باندې چې زما مغز سره پرېوتلي وو، یو څه به ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس څه وو. زه بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه له هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه. تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده، لامل څه وو؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه وو؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه وختونو کې سړي باندې هر رقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې وچ وادم خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو دانینه بیر شوی. بیا مې خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بلې خوا نه کومه دغه نه وه، مشکل نه و، خو چې مور پلار موافقه ونه کړه بس ما به وطن پرېوتل. نګران مې او کنړ څوکۍ مې پرېوتل، لاړم کندوز ته. هلته ومه ومه بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه.
تا د مینې د زور نه کور پریښود، وطن دې پریښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، دپاره لاړم، خو مسله زه مجبور وم. ونه کېده، هېڅ چاره مې نه کېده، زه باید تللی وای.
په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته، چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخته مې سیوا شوله دا څه وشو. ما خو په اوږده تلاب نیولې وه، او نښه مې خطا شوله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شولو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شوله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شوله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې ته وایو نو خلک همدغه ځای بد خلک نه دي. عوام ښه عوام دي، خو حکومت یې دیر مستبد حکومت ته ځوان مال حکومت نو الته په غریبۍ امکانات وسیو کاروبار ډیرو
د سی ورځی چې دا غوی د خوشاله ورځی یو مثلا 14 اگست په دا غوی د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تای څه احساس کاوه
هغه روم په کوټ کې د روان لکه زما په کوټ کې خپله خاصه جنازه پاتې ځکه زما زمون زما په شان با درک دی با احساس دی د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکړي وطن ما ګرځيږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کوټ کې ناست موږ نه وته
څار مان دي درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خال د خپل خدایانه وسم زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په پرانکی شمولیت کوم هغه رد بن ما او ما سم کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شه دی ودلې کله دا سورز تازه
شه ډیر ملي کړی او دې وسلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې اغه د البته د وسلای زمون د افتاش د افغانستان د ټول خلکو د زړو د بډاګانو د مهندو د کوندو د یتمانو اردو او ارمانی وزنه شې سورا او د سولې په خپل باندې ما چې لیکلې دي راولې خوند په وطن د خوشاله سپلې سولې آرام سپلې سولې آرام سپلې کړي افغان ولس کې نور د مینې اورو سپلې سولې آرام سپلې سولی آرام اسپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ورزی دیری دو سخت ورزی دیری دو سخت ورزی کریاتا حلوری هر اخواد خوشحال اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی غرونا کرا غلا دی کزمکا کاسمان زمون وانا پا فیغان زمون وانا پا فیغان زمون اره په نو نصیب کړمو په ژوند ترقه اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی مونږه د پردول لا سه سوخي ونلیدا احساسي ونلیدا احساسي ونلیدا مراولې ربا نور پر مونږ د بیو کو اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام خدای دا خپلونه په خپل منځ کې سره ورونه کړی پاکي سره ورونه کړی پاکي سره ورونه تلی قائم دا افغانانو دور اور اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی سولې مو ارمان دې په وطن کې امنیت غواړو مینا او قوت غواړو مینا او قوت غواړو بیا باغ وخت یې زخمی آزاد اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی راول خوند په وطن له خوشاله اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دي لیکلي دي
او ولای خدای سم ما مختار زکو سی غدا مینی په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو متر رسیدلې ما وطن د دات په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دی عمر څخه کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره مال چا سره کتاب نه لیکل دی نو څومره دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او او کیسه ما کیسه د غزل ما شاعری زما څخه ما کیسه خو د غزل برخه کې څه تر نه لته وای په ټول جهان کې لول نام او خان لري خون کې او له هر څانه او چت کولې مقام لري خون کې روحانه کې خون کې تیاری دی جهر واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خون کې خون کې د چګار زحمتونه تکلیفونه د پوه خپل دوزو کې مرام لري خون کې شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځکه د اولاد متبر دی او د مهر محبت فکر مدام لري خون کې پنر مخه جبې خواږه ترفلې راوځي پنر مخه جبې خواږه ترفلې راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خون کې ارزو ای مقدس را د پاک زمين خاوند دی کومند د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولو کې همدا خور ذلیل دی څوک کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې وی اړي درناوي کې مقام ته یا قد تقریرونو او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې اوس شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زموږ اساس په ګران وطن کې خپلې بارسزاده شاعران شته خو یو چې دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعرانو هغه شعرونه هم پیدا تولیدوي. دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی باید شاعر هم قرار باندې لاړ شي او د خلکو اذهان روښانه کړي ورته وښایي چې ورور زموږ مسال د خلاصون او د فلاح لاره دا ده. نن اتکې یو پیزوان او شونډې او خالو خطو چیشو خو هیله مې د شاعران ده چې دا ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې، د وطن د دفاع په خاطر باندې، د وحدت په خاطر باندې، د سولې په خاطر باندې دا ژوند راو پاره یو او داخله سره باندې فجام کوي په څو پورې چې زموږ د وطن په نور د دنیا والو باندې وولي دی وزري دی یو روښانه او یو دارون ژوند په مفاس باندې راشي.
ډېر مننه استاد.
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي، کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي، اوس د زمان په ارزښت پوه شوي. دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي، خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي. راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو واورو.
زرپانا لشیشه پښپکی لیلی ری د شارت راغونه داس بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه. یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم. هغه مهال چې لسرویس کوسوم نوې ماشامو نوې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم. ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم. سبا ته به دمه جوړوم. ارده همه غرده ده، مخمخ ده سات زور برج، لندی کافی شاب، شیلسته ده سگرشت دوکان، ده یو کال ده سیرات ویسید لکه پرون، لکه هنده شیبه، خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده. ده برج شاته چوتن بیکور او رکسان پای و کنج که غنج منج ناستو، تیر شمه هم دلت خلق و، دویلا جوانده دی، سرونه دی وجلی؟ له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم. یو نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستی یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمی پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره شوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلی و؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه شوې وه. د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم، لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپین روجایی، سپین بالشت، ارخت د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي. هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي.
دوست یو خبریال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبریال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامري څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرت تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دا روا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس لهر سما ورا تا، زندگی می اوس داستا پلاس کی گل دے، زندگی می ستاد مینی ابتدا دا، زندگی می ستاد دوستر گو ستونا، زندگی می د دی خار ټول خایستونا، زندگی می ستاد خلی هر ټپا دا، زندگی می اوس داستا واړه شیرونا، زندگی می ټلیفون کی ستا نمبر دے، زندگی می ستا وړی وړی خبری، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پوری تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پوری ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشاله ول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا دا. خفه مشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړې در سره يم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کی میراشنی، زبتا ته او تم ما ترا پیدای، ګوره نور کرانه په دې فکر و نکړې چې پردی او حجابونه مترمنز دی، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلی، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دی، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی،
ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي نو لاس تراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو لروایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو نو لاس تراچی د مینې په نوم خپل کړم د پښتو لروایات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو.